ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. دلته د ماخوستن اتمې بجې دي او په کابل کې د سهار 5 بجې دي. تاسو زمونږه پښتو خبرونه اورئ. د خبرونې په سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکی. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو په اړه تحقیقات کوي. شمالي کوریا متحده ایالاتو ته د ځوابي حملې ګواښ کړی او په سوریه کې د جنگي جرمونو تحقیقاتو د کمیسون لوړ پوړ غړي د اعتراض په توګه استعفا ورکړه. اوس پوره خبرونه واورئ. نطاق سید سلیمان شاه. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د ملکي خلکو د وژنو د رپورټونو په حقله تحقیقات کوي او د هغو رپورټونو په باب پلټنې کېږي چې د حکومتي چارواکو له قوله پکې ویل شوي چې مخالفانو د افغانستان په شمال کې ملکي کسان په ډله ییزه توګه وژلي دي. چارواکو ویل چې طالبانو د شنبې په ورځ د سریپول ولایت د میرزا ولنګ په کلي کې حمله کړې، کورونو ته اور اچولی او له 40 نه زیات اوسیدونکي وژلي او د ځینو سرونه غوڅ کړي. د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما یو ویان امریکا غږ ته ویل چې وژل شوي کسان هزاره ګان وو، خو د طالبانو یو ویان د افغانستان د حکومتي مامورانو ادعا د دښمن بې بنیاده پروپاګند وبالو او ویل چې موږ له دغې پیښې سره سر او کار نه لرو. فکر کېږي چې د داعش وسلوالو به دغه خلک وژلي ځکه چې ذکر شوي کلي په شاوخوا کې پراته دي او مخکې هم حملې کړې وې. چارواکو ویل چې طالبانو له داعش سره ملګرتیا کړې وه، خو طالبان وایي چې داعش زموږ دښمنان دي او موږ ورسره په جنګ کې ملګرتیا نه کوو. شمالي کوریا د خپل اټومي پروګرام د پراختیا د ځنډول غوښتنه په کلکه رد کړې ده او وای تازه اقتصادي بندیزونه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شنبې په ورځ د متحده ایالاتو په غوښتنه لګولي، د شمالي کوریا د دولتي اژانس په وینا د خاورې د بشپړتیا په خلاف له تجاوز نه ډک تیری دی. د دوشنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا استازي په خپله ځوابي وینا کې خبرداری ورکړ که واشنگتن د شمالي کوریا په خلاف نظامي اقدام وکړي سخت ځواب ورته ورکړي. په یوه رسمي بیانیه کې چې د شمالي کوریا دولتي اژانس پور کړی، امریکا ته ګواښ شوی چې د حملې ځواب به د زر چنده زیاتو حملو په شکل وګوري. دولتي اژانس ویل چې دا بندیزونه د هیواد د کمونیستي رژیم د منځوي کولو او د ساده خپه کولو لپاره یوه ناپاکه دسیسه ده چې په متحده ایالاتو کې تیاره شوې. د امریکا خارجه وزیر ټیلرسن وای متحده ایالات له شمالي کوریا سره خبرو ته تیار دي، خو په دې شرط چې هغه هیواد عملا وښيي چې واقعا غواړي سولوکی. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. په سوریه کې د بشر په ضد جنگي جرمونو تحقیقاتو لپاره د ملګرو ملتونو د هیئت یوې لوړ پوړې غړې میرمن کارلا ډیل پونټي د اعتراض په توګه د دوشنبې په ورځ استعفا ورکړه. کارلا ډیل پونټي وای چې ملګری ملتونه په سوریه کې د حکومتي قواو او اسلامي دولت په شمول د مختلفو خواو د جنگي جرمونو په اړه صرف څېړنې کوي، عمل نشي کولای ځکه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورای ملاتړ نه کوي. میرمن کارلا چې د سویس یوه پخوانۍ لویه څارنواله ده، د 1990 میلادي په لسیزه کې د رواندا او د پخوانۍ یوګوسلاویا د جنگی مجرمانو د محاکمه کولو په نړیوال اختصاصي محکمه کې د مدعي عمومي په توګه وظیفه اجرا کړې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون یو د کسیس حیات په سوریه کې د 1990 هجري شمسي کال په پسرلي کې د بشر رصد رژیم په ضد د ولوسي پاتون په تعقیب د کورنۍ جنگ له شروع کېدو نه وروسته کار پیل کړ، خو تر اوسه یو مجرم ته هم سزا نه ده اورولې. په سوریه کې د روان خونړي جنگ په نتیجه کې چې مختلفې خواوې پکې اوس شامل شوې دي، له 300,000 نه زیات خلک وژل شوي دي. 6 میلیونه خلک په سوریه کې دننه بې کوره شوي او 15.2 میلیونه نور مجبور شوي دي چې په ګاونډیو هیوادونو کې او یا په نورو هیوادونو کې پناه واخلي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې واشنگتن نه دا وخت بهر په اصطلاح په نیو جرسی حالت کې واقع په خپل شخصي تفریح کې ورستري د شمالي کوریا د بحران په باب د امریکا د خارجه وزیر سره په تلیفون باندې خبرې کړې دي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
خبرونه مو اوریدل په موږ د خبرونی لومړی رپورت ته د امریکا د کانګرس غړی او جمهور رئیس ډونالد ترامپ ته واشنگتن نه پسو اونې رخصتي ولاړل. خو د امریکا متحده ایالاتو په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه تحقیقات روان دي. د امریکا غک خبريال مایکل بومن په خپل رپورت کې وایي لدې مخې چې تیر اونۍ د امریکا سنا خپل غونډه ختمه کړي، دواړه ګوندونه په ګډه یو لایحه وړاندې کړي چې په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د دې وزارت تحقیقات کوونکي ځانګړي څارنوال رابرټ مولر دنده خوندي کړي. خلیل خان د رپورت تفصیل تاسو ته راوړوي.
د امریکا جمهور رئیس لدی مخ کې چې د سپین ماړی څخه پر رخصتۍ ولاړ سي په هیواد کې د اقتصادي پرمختګ خبرونه وستایل. جمهور رئیس ډونالد ترامپ داسې وویل:
In May the unemployment rate hit a 16 year low and last quarter real GDP growth.
په هیواد کې د بیکاری کچه په تیرو 14 کلونو کې لاندې راغلی. مجموعي کورنۍ عواید 2.6% وده کړی ده. سوکالی بیا زموږ د هیواد سرحدونو ته راغلي ځکه چې موږ د امریکا کارګر او کورنیو ته لومړیتوب ورکړی دی. خو د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله مسله لا هم د جمهور رئیس لپاره سردرد پاتې ده، چې په وار وار ویل دي چې دای په غیر عادلانه توګه پنشکیږي. جمهور رئیس ترامپ له دې مخکې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې رئیس جیمز کومی چې هغه کسو چې په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله د تحقیقاتو څارنه کوله د خپلې دندې لرې کړ. جیمز کومی داسې ویل:
The FBI will be fine without me. The FBI's mission will be
federally تحقیقاتی اداره با زمانه پرته هم خپل کار په شتوګه کوي او د اف بی آی ماموریت با پرته لا کومستونزی پر مخ وړل کیږي. اوس داس فکر کیږي چې جمهور رئیس کیدای سي ځانګړی څارنوال رابرټ مولر هم لدندې لري کړی. سپینې ماړې د کار د امکان پاړه ډیر څه نه وای، خو مکمل ردوی هم نه. د جمهور رئیس ترامپ سرکاري کلیانی کونوی د بی بی سی ټلویزیون ته دیونه داسې وویل:
The president has not even discussed that. The president
Jamoris Padera Tsanidi Wadi. Jamoris Bob Miller de Lerikoru para hits dol khabari nidi kri. Was das yawa kanuni laya wrandi sibida che da badera grana kri che Moller aw ya bal tahqiqat kamun kai la khpal dandi lir kralsi. Aw kada si umsi no kazi ti ikhtiyar wakadi che da gali rikawal wachidi. Da Jamur Ghoshtun ki gun senator Tom Hellis de ABC television ta dasi wel.
It provides the president with the opportunity to consult with the AG and the department.
دا جمهور رئیس ته د موکې ورکوي چې د لوی څارنوال او د عدلي وزارت سره مشوره وکړي. که ممکن ځانګړي څارنوال لري هم کړل سي، خو باید د عدلي لخوا بیا کتنه وسی چې دا ډاډه کړي چې دغه کار په سم مقصد سوي دي. جمهور رئیس ډونالد ترامپ د امریکا د جمهور رئیس د مقام لپاره په انتخاباتو کې د روسیې د مداخله تحقیقاتو مخالفت کړی دي. خو مولر بیا د امریکا په کانګرس کې ډیر شه شهرت لري. د ډیموکرات ګوند سناتور کریس کوینز ای بی سی ټلویزیون ته داسې وویل:
باب مولر از ون اف دی موست ریسپیکټډ سینیئر فدرل
باب مولر د امریکا په اصلي تاریخ کې د قانون پلي کولو فدرلي ادارو په لوړپوړو چارواکو کې ډیر زیات درناوی لري. زه به تاسو ته دا در په یاد کوم چې هغه یو جمهور غوښتونکی دی او د جمهور غوښتونکو لخوا په دې دندې ګمارل شوی دی. دا د جمهور رئیس په ګټه ده، دا د قانون د حاکمیت په ګټه ده چې مولر دی پرېښودل سي چې دغه تحقیقات جاري وساتي او یوې نتیجې ته ورسوي. په عین حال کې د جمهور رئیس متحدین بیا دا دلیل ورکوي چې د څو میاشتو تحقیقاتو هیڅ راونه ایستل. د جمهور رئیس سلاکاري کلیانی کونوی داسې وویل: لموږ سره ژمنه سوي وه چې داسې ثبوتونه شته چې روسیې راسن مداخله کړي او د انتخاباتو نتایج بدل کړي وو، خو داسې هیڅ هم نشته. دا سی رپورټونه ستا چې تیرونی مولر منصفه حیات ته شواهد ورکړي چې معاینه کړي.
کغواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په هیڅ حالت کې به هم د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې ونه کړي. په موکړی دی رپورت ته
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په مانیلا کې د سیمایز امنیتی کانفرنس په ترڅ کې وویل د ملګرو ملتونو د نوو بندیزونو تعامل به په ډیر دقت وڅارل شي. دغه پریکړه لیک شمالي کوریا ته یو پیاوړی پیغام ورسوي چې په دې پوه شي چې نړۍ ترېنه څه ډول توقعات لري.
په کار د شمالي کوریا داسې اقداماتو کې چې زموږ ټول اهداف سرته ورسیږي او هغه د کوریا د ټاپو وزمې غیر اټومي کېدنه ده.
کاغلی ټیلرسن وویل دا چې روسیه او چین د دغو بندیزونو ملاتړ کوي دا څرګندوي چې نړیواله ټولنه توقع لري چې شمالي کوریا واقعیتونه قبول کړي. هغه زیاته کړله چې موږ له شمالي کوریا سره د خبرو لپاره لارې خلاصې پریښې دي.
هغه بهترینه اشاره چې شمالي کوریا یې موږ ته راکولی شي چې دوی خبرو ته چمتو دي، هغه دا ده چې د خپلو توغندیو ازمویل بند کاندي.
زه ګمان کوم چې دا به لومړی او غښتلې اشاره یې چې هغوی یې موږ ته راکولی شي چې د خپلو توغندیو وارول بند کړي.
متحدو ایالاتونو د چین ملاتړ د نوو بندیزونو په اړه وستایه.
موږ د شمالي کوریا د ټاپو وزمې پر مسله خبرې وکړلې. ملګرو ملتونو د شمالي کوریا خلاف نوې پریکړه لیک منظور کړو. دواړو خواوو دا خبره تصدیق کړله چې په کار د موږ په بشپړه او هر اړخیزه توګه د ملګرو ملتونو دا نوې پریکړه لیک عملي کړو.
خو شمالي کوریا نن د دوشنبې په ورځ لوړه وکړله چې خپله اټومي جبهخانه تقویه کړي او له متحدو ایالاتو نه د نوو بندیزونو د لګولو په تړاو غچ واخلي. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو تازه بندیزونه وغندل او هغه یې پر خپل استقلال تعرض وباله. شمالي کوریا د صادراتو له درکه په کال کې $3 بلیون عایدات لري، خو د ملګرو ملتونو نوی بندیزونه په دریو کې یوه برخه زیانمنولی شي. سپینې ماڼۍ وویل د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی این د یکشنبې په ورځ ټلیفوني خبرې وکړلې چې شمالي کوریا د خپلو وروستیو بالستیک توغندیو د ازموینو له امله د نړۍ زیاتې برخې ته خطر پېښولی شي. په دې خبرو کې دواړو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا نه پر شمالي کوریا هغه نوي بندیزونه وستایل چې د شنبې په ورځ د اګست په 15مه د رایو په اتفاق منظور شول.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
پالمان کې وډله ترهان او مهاجر سره راټول شوی چې په دغه هواد کې د مهاجرو او نورو محتاجو خلکو د پاره واړه او ارزان کورونه جوړ کړي. په موکړی زموږ د خبريالې ایسابېل کوکو کلی رپورت ته چې زامن مومندی تاسو ته در اوروي.
د عجلو کورونو جوړول او رستا نه وخت چې دا د نوي جوړ شوی پونتونه و پروژه ده چې د مهاجرو او محتاجو خلکو لپاره واړه او ارزان کورونه جوړوي. مهندس انوان ابو المنتزل ته دا مفکوره وروسته له هغه پیدا شوله چې په برلین کې سیاسي پناه غوښتونکي په قطار قطار ولاړو چې نومونه ولیکي. مهندس انوان ابو المنتزل وای
It was cold in the winter season, snow falling, raining, and they had to sleep in the streets just for registration. So I just fetched my drill and collected some wood.
دا د ژمی یخ موسم واوره او باران ورېده او دوی د نوم لیکنې مرکز مخې ته وده کېدل او ځکه نو ما خپله برما را واخیستله او په لارو کوڅو کې مې لرګي راټول کړل او له دې نه وروسته مې هغه ځای ته راوړله چې سیاسي پناه غوښتونکي کتار کتار ولاړو چې هلته 20-30 کسان ولاړو چې په مرګ ستړي شوي وو او د کورونو په جوړولو پیل وکړ. علی فادی چې له سوریې نه راغلی مهاجر دی، مګر د وړتیا له کاغذ نه په غیر کوشش کوي چې په آلمان کې ځان ته کار پیدا کړي. د هیله لري چې دغه تجربه و ده ته یو فرصت پیدا کړي. علی فادی نه وای ما په سوریه کې ترکاڼي کوله او په لبنان کې هم اوس په آلمان کې کوم. ما په سټوټ گاټ کې یو وړوکی کور جوړ کړی وو او د خپل همکارانو سره اوس دغه کور جوړوم. د لیمنتزل شپږ کسیزه ډلې چې د اوس لپاره د بهوس ارکایو سره همکاري کوي چې شل واړه کورونه چې هر یو په 10 مربع متر کې جوړ کړی دی او د میاشتې په 100 یورو په کراو کړی دی. د ټیم غړی نووم ګولډسټین انوای دا کورونه د هغو خلکو لپاره جوړ شوي دي چې غواړي په ارزانه کورونو کې ژوند وکړي او ساده ژوند غوره کړي او زه فکر کوم هغه خلک چې په دغو کورونو کې ژوند کوي نو واقعا ورته په کار ده چې خپل وخت منظم کړي. دغه کورونه به د 2013 کال د مارچ د میاشتې پورې د نندارتون کلی وي چې کتابخانه، کافي، ورکشاپ، یا ټولنیز مرکز به پکې وي. د وړو کورونو جوړول څو کاله پخوا پیل شوی دی، په خاصه توګه په امریکا کې د کاترینا له طوفان نه وروسته چې د 2015 کال د اګست په میاشت کې د مکسیکو د خلیج ساحلي برخې ځپلې وي چې د امریکا د جنوبي ایالت لویزیانا د نیو اورلینز سیمو ته یې سخت مالي تلفات اړولي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د افغانستان په اړه ګڼو غربي مطبوعاتو په بیلابیلو مهم مسایلو تبصرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د افغانستان د نجات ائتلاف په اړه یو مطلب لیکلی او دغه ائتلاف مشران یې په قتلونو تورن بللي دي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې د افغانستان د جګورنې ائتلاف ټینګار کوي چې د نظام د سکوت په لټه کې نه دي. اوس پوښتنه دا ده چې دا ائتلاف څه غواړي. زمونږ همکاري نوشابه شنا د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پونزي استاد ودیر سپی سره مرکه کړې ده. هغه په سر کې موږ ته داسې وویل
شکایتونه لري خپل د ځان په مورد کې او د جمعیت د ګوند په مورد کې چې دوی ته حقونه نه دي ورکول شوي او هغه قرارداد چې د عبدالله سره امضا شوی 50% حق باید هغه ولري په هر څه کې ګرچې د عبدالله نوم ختم دوی نه اخلي او نه اخیسته دی مګر د هماغه قرارداد چې عبدالله کړی دی د هغه نه د حقوقو غوښتونکي دي. نو په دې لحاظ باندې دوی حتی وایي چې موږ پخوا څو ځلې دا موضوعګانې مطرح کړې دي او چون قدرتمنشي ده او فردګرایي ده او ډکټاتورشپ دی په نظام کې موږ خبرې هلته نه اورېدل کېږي ځکه موږ ائتلاف جوړ کړی دی چې دا پرې باندې واورو.
بله، بتا ورځپاڼې د یوې مرکې له مخې د عطا محمد نور خبرې اخیستې دي چې په امریکا یې انتقاد کړی او ویلې دي چې د ضرورت په وخت کې موږ وکارولو خو اوس ټول واک د ولسمشر غنی او د هغه د ټیم په لاس کې دی. تر کوم ځای چې تاسو حالات څارئ ګورئ او د نظام د دننه ټول قانون قوایفونه خبر استئ، د دوی دا اندېښنه او ګیله څومره په ځای ده؟
دوی ګیله هیڅ په ځای نه ده. کڅوګ یو څو غایات وټاکي او راشي دقیق زیر شي او دا نظام مطالعه کړي چې قدرت چا په لاس کې ده. په حقیقت کې اشرف غنی لوچ لګل د یو نفر دی، یو سر او گردن التناس دی، ممکن یو څو نفر دی چې په کمپاین کې ورسره کار کوي هغه به ورسره وي او یاد ده چې وروسته مشاورین ځان ته ټاکلي چې هغه هر ټول غربي نړۍ نه راغلي دي ا دغه په پښتو فارسی سم نه پوي خلک انتخاب هم پوم دی په باندې لري چې دا به تاسو ته چی مشوره درکې دغه هر کې راټول کړي خپل ځان چاو خواته نو سفارتونو کې د ټول دنیا او دننه وزارتونه هر یو چې تاسو حساب کړئ مخفل افغاني ته 50% خو بيخي نه رسیږي یو لکشل بيته د مردانه رسیږي ټول دم د نورو خلکو دي او موږ خپل خلک مقرر کړی.
بله، خو د قانون له نظر څومره منطق لري چې د نننه په حکومت کې اپوزيشن جوړ شي او د حکومت چارواکي د ائتلاف جوړ
شي؟ د اجازه نه ورکړي. هیڅ قانون د افغانستان هم د اجازه نه ورکړي او د دنیا قانون کوم داسې نه ده چې هم معاون د اول د رئیس جمهور اوسا هم والی د رئیس جمهور په فرمان مقرر اوسا هم وزیر جو اوسا هم معاون د دویم د اجرائیه رئیس اوسا او هم بیا ځف ائتلاف کوا چې موږ حکومت اصلاح کوو ولې د نن اصلاح کوي. دې معنا دا ده چې د حکومت چې خراب شوی دی، د نظام چې وران دی، دا چې کار نه کوي همدغه ائتلافیون په دې کې لاس لري او دای خراب کړی دی او ځکه اوس ځان ته برات ورکوي خپل آواز پورته کوي چې موږ موافق د دې حکومت سره نه یو.
بله، دا غا نظام چې امریکای په ملکی او نظامی برخه کې ملاتړ ده، برحال چارواکي د افغانستان د ژغورن په نوم ائتلاف جوړ کړي او د امریکا معتبر ورسپانه لکه واشنگتن پوسټ د دې ائتلاف جوړونکو په قتلونو تورن غني، دا په څه معنا؟
دا معنا دا ده چې د پخوا هم کړ په قتلونو تورن غړي دي هغه هیومن رائټس واچ یا د دې باندې حقوق بشر د دې نمونه اخیستی دي، خصوصا د جنرال دوستم چې دا د کرمینل افوار کې د جنایتکارانو جنگی کې شامل دی خو جنگونه کړی او دغه کړی دي او دا نور هم همدغه سه. نو دوی په دې معنا دي چې نور منابع پیدا کړی دي او نور منابعونه ځان ته ویلي او یا غواړي په دې ادارات سره چې ضد امریکا یې کوي تر اوسه د امریکا نه اخیستل او چې امریکا پرې بند کړي دي نورو نه هم واخلي کدا ګاونډي هیوادونه دي لکه ایران او کدا لرې ګاونډی لکه ماسکو او دا نور هیوادونه دي. دوی په هېڅ شي صرفه نه کوي چې خپل شخصي منافع پکې مطرح اوسي. دوی د خوانه هم دا معنا ورکوي چې د امریکا هم نور د دوی سپورټ نه لري. دا جنایتکاران د جنګي دي او دا خلاف د قانون دی. موږ د حکومت طرفداران یو او دوی که په حکومت کې دننه دا کار کوي نو موږ یې پلوي نه یو. لکه څنګه چې اول د امریکا سفیر په کابل کې غږ وویست خپل چې جنرال دوستم باید د شي په معامله کې محاکمه شي او محاکمه یې باید زر مخې ته لاړ شي. دې معنا هم دغه ده.
بله ډېره مننه استاد کور ودم. کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او بے طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د کیمرون چارواکو د هغه کسانو نیول پیل کړی چې دوی په کول د پوز غیر پوزي یونیفارمونه قانوني اغوندي چې خلک دوکه کړی او جنایي جرمونه وکړي. خلیل خان په دغه موضوع رپورت جوړ کړی چې تاسو ته دراوړو.
د کامرون لسګونو پوزیانو ختی سره تنږدې چې د مرکزی افریقا جمهوریت سره سرحد لري د نیانګازا په سیمه کې کورونو ته ورغلي دي. نیانګازا کې سلګونه کسان د مرکزی افریقا دولت دي چې د کامرون د ټولنې سره ګډ ژوند کوي. دغه پوزیان ملکی کسان نسی چې پوزی درې شی اغوندي. خور ضابط اسیدور محابه داسې وایي. هغه وایي دوی ته داسې خبرتیاوې رسېدلي چې په ګاونډ کې غله پټېږي چې پوځي دریشۍ د دې دپاره اغوندي چې خلک تیر باسي او هغوی داسې فکر پرې وکړي چې پوځیان دي. هغه وایي هغه ټول کسان چې نیول سوي دي پوځي محکمو ته به حاضر کړل سي. تېره جمعه پوځي چارواکو 13 کسان چې عمرونه یې د 12 او د 18 کلونو ترمنځ وو ونیول. په دغو کسانو کې ایمانول مانګا هم دی چې د افریقا د مرکزي جمهوریت دی او په کامرون کې له تیرو درو کلونو راسي اوسېږي. هغه وایي دی پوځي یونیفارم د دې لپاره په غاړه کوي چې ځان د سهار وختي له یخه څخه تود وساتي او دا ورته یو دوست تحفه ورکړي. هغه وایي هغه په دې نه دی خبر چې دا کار کول منع دی او بل دا هم د پوځ ځینو کسانو په دې یونیفارم کې لیدلی هم دی خو تر اوسه پورې یې نه ونیولی. دا کامرون یو جنرال حسین جیبو وای دغه کسانو د نیولو امر لدی وجه ورکړل سوی دی چې دا ومندل سو چې ځینې یاغیانو ځانونه پوځیان معرفي کړي وو او جنایي جرمونه یې کول. جنرال جیبو دا سی وویل
لست ا پامی لی ریجون او ل سکیورټی ا دټای.
هغه وای د کامرون په ختیځ سرحد کې امنیت لدی وجه خراب سوی دی چې د مرکزی افریقا جمهوریت سره نږدې پرته سیمه ده او په غیواد کې وضعیت خراب دی. هغه دا هم وویل چې هغه به هر څه وکړي چې د دغو وسلوالو یاغي ډلو مخه ونیسي چې په دوامداره توګه د کامرون سیمې ته راداخلیږي او شپانه او سوداګر برمته کوي. په تیرو دېرش ورځو کې شاوخوا 100 کسان نیول سوي دي او د 1920 قانوني مادې له مخې ملکی کسان د دې څخه منع کړل سوي دي چې پوځي یونیفارمونه رانیسي خرڅ کړي او یا واغوندي. دغه قانون له مخې که کوم څوک داسې یو کار وکړي دغه کسانو ته د درو میاشتو څخه تر درو کلونو پورې د بند سزا او یا د سلو امریکایي ډالرو څخه تر $400,000 پورې جریمه هم ورکول کېدای سي. کامرون د مرکزی افریقا جمهوریت سره 900 کیلومتر پورې سرحد لري او اوس مهال د درو لوکو څخه زیاتو مهاجرینو ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدل مه هېروئ.
د قندوز د معارف ریاست د دینی زده کړو د چارو مسول وایي چې په دغه ولایت کې طالبانو خصوصي دینی مدرسې تړلې دي. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورت را لېږلی.
د قندوز د خار په ګډون په شپږو ولسوالیو کې 30 دولتي دینی مدرسې او دارالحفاظونه فعالیت کوي چې په سلګونو زده کوونکي پکې په دینی زده کړو بوخت دي. د قندوز په جګړو کې یوازې د هغو سیمو ښوونځي او دینی مدرسې د 2 ورځو لپاره رخصتیږي چې جګړه پکې جریان ولري. په دغه ولایت کې له دولتي دینی مدرسو او دارالحفاظونو پرته تقریبا 350 خصوصي دینی مدرسې او دارالحفاظونه موجود دي. د قندوز د معارف ریاست د نیز د کړو د چارو امیر مولوی فیض الله ما کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو لخوا ټولو دینی مدرسو ته احوال لیږل شوی چې باید مدرسې وتړي. هغه وایي چې طالبانو د قندوز د خار د نن ټولې هغه دینی مدرسې تړلې چې د زده کوونکو عمرونه زیات دي.
فعلا تجربه معلوماتي کې مدارم مدارس خصوصي البته طبقه اوناس نه بلکې طبقه ذکور کې سنشان کمی بزرگتر بده او مدرسه را مسدود کرد.
تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم د قندوز د خار د نن او په ولسوالیو کې طالبانو د نجونو دینی مدرسې نه بلکې د نارینه و مدرسې چې د زده کوونکو عمرونه لوړ دي تړلې دي. هغه زیاتوي چې کېدای شي د مدرسو له بندولو څخه د طالبانو هدف دا وي چې د دغو دینی مدرسو زده کوونکي جذب کړي او خپلې نظامي لیکې پرې قوي کړي.
تجربه کې معلوماتي کې مدارم وخت جهادشان آغاز بکنن به فاز خودشان البته بخار کې آغاز بکنن و اساکیری کې اونا آماده میکنن.
تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم د هغوی په قول چې د جهاد د پیل کېدو وخت به وي او هغه عسکر چې دوی د دولت په مقابل کې جنگوي په هغوی کې ترې استفاده وکړي. نور نه پوهیږم چې ولې بندي کړي دي. د خصوصي دینی مدرسو استادان په دې اړه چې وسلوالو طالبانو دوی ته د مدرسو د تړلو امر کړي له خبرو کولو ډډه کوي او وایي چې وسلوال طالبان به ورته زیان ورواړوي. دوی مانی چې مدرسو ته یې احوال لیږلی او مدرسې هم رخصت شوي دي. د دینی تعلیماتو امیر مولوی فیض الله ما کوي چې طالبان کولی شي د قندوز د چوک په سر باندې جوړه شوې مدرسه هم وتړي.
تانوز دولت کدام اقدام نکرده و اونا تا وقتی که تماس میگیرن که مدارس مسدود پس مجبور میشه که تا سر چوک قندوز هم مسدود.
تر اوسه دولت هیچ کار نده کرده. کلا چه هغوی اړیکه ونیسی چه مدرسه بند کرده مجبور دی چه دا قندوز دا چوک پر سر مدرسه هم بند کرده. دولت هیچ اقدام نده کرده و کولای هم نشی. مولوی فیض الله وای چې اوس مدرسې بندې دي او په دې اړه نور څه ویلې هم نشي. د طالبانو کار دی کولای شي مدرسې بندې کړي او یای خلاصې کړي. د قندوز د قزاقو په کوڅه کې هم یو خصوصي دینی مدرسه رخصت شوې ده. د دغې سیمې اوسیدونکو وای چې وسلوالو طالبانو د دغې مدرسې زده کوونکي رخصت کړي دي او اوس مدرسه شړه ده. په قندوز کې د اشرف المدارس په نامه یو لوی مدرسه چې تقریبا 1000 تنه نجونې پکې دینی زده کړې کوي فعاله ده. د دغه مدرسې یو تن استاد هغه وخت له طالبانو سره یو ځای شو کله چې طالبانو په لومړي ځل قندوز ونیو. د قندوز اوسیدونکو وایي چې په دغه خار کې یو شمیر خلک د اشرف المدارس په نامه د دینی مدرسې مخالفت کوي. دوی استدلال کوي چې په دغه دینی مدرسه کې نجونې سخت دریځ روزل کیږي او یو شمیر نور بیا د دغه مدرسې د فعالیت طرفدار دي. خصوصي دینی مدرسې د کال په اوږدو کې 2 ځل په اخترونو کې رخصتيږي. په دغه دینی مدرسو کې د دولتي قانون خلاف د ښوونځیو د رخصتیو پر وخت هم پکې تدریس جریان لري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه واوریدله. که تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي نو تاسو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtovoa.com باندې واورئ. اوس د دې برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. تاسو د تازه خبرونو او رپورټونو لپاره د دې برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.